السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې لې یو لس او تر دو لس بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی ایرانی سرحدي ځواکونو لزګونه افغانان وجلی دي په اسلام آباد کې د شنګای همکارۍ سازمان غونډه پای ته ورسېدل او چارواکي وایي په بنو کې دوا پوځي سرتیری وجل شوی او د یو تن مړی موندل شوی دی د خبرونو تفصیل ایرانی پولیساتو ځواکونو ګانشمیر حق او افغانانو ته مجروب لاړول چې ویل کیږي د هواد ته د وختلو حاصل کوله د دې پیخي یو شمیر ایدی شاهدانو او د وجل شوی خپلوان ویلي د افغانانو چې غوښتلې د تیر یک شنبه په شپه ایران ته واوړي د ایرانی ځواکونو لخوا د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په کلکان ساروان سیمه کې په مخامخ ډزو کې وجل شوی او ټپیان شوی دي د دوی په وینا د افغانان د کاروبار لپاره ایران ته روان وو د حال ورش په نوم د بشری حقوقو یو ایرانی سازمان دوشنبه خبر کړي ریپورت کې د دوه عیني شاهدانو لقول ویلي چې خواو شادریس او افغانانو لړلې یوازې لښپېتو یا او یا وتنو یې ژوندې او نورو ټولو ته مجروب لا اوخته ده د پیخي یو عیني شاهد چې هرات ولایت ته رسیدلی او نو واړی نوم یې واخیستل شزادی ریډیو ته ویل ایرانی پولیساتو ورته کمین نیولې وو په ایران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت کې یو سرچینه ازادي ریډیو سره خبرو کې دا پیخه تایید کړي ویل دي چې په دې او سیلن روان دی په خبره یې تر اوسه د وجل شو او جوبل کسانو دقیق شمیر هم معلوم نه دی په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ وی سرچینې د غراز ازادي ریډیو ته ویل چې دا پیښه د ایران پاکستان په پولا په کلګان سیمه کې شوې چې په خبره یې تر اوسه ایرانی ځواکونو له دوی سره خبرو کې لدې کړنې انکار کړی دی تر اوسه ایرانی چارواکو هم په دې اړه تفصیل نه دی ورکړی په اسلام آباد کې د شنګای همکارۍ سازمان په شریکه اعلامیه کې د لاقایي سالمیت هوډ سرګن شوی او ویل شوی چې باید د یو بل د خود مختاری احترام وشي د سازمان د رښتمه مد ورزنې سرمشریزه نن اسلام آباد کې پای ته ورسېده په دې سرمشریزه کې د چین او بیلاروس وزیر اعظمانو د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران د مدنیات وزیر هم ګډون وکړ د شنګای همکارۍ سازمان غړو هیوادونو لخوا په جاري شوی ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو او مسلو حل باید په لیزه توګه د خبرو لاري راوېستل شي د سرمشریزې ګډونوالو خپل هغه هوډ هم تکرار کړي چې باید د سازمان غړي هیوادونه په سیاسي اقتصادي او نورو څانګو کې یو بل سره همکاري نور هم زیاته کړي شنګای همکارۍ سازمان یا اس سی او یو سیمایز سیاسي اقتصادي او امنیتي سازمان دی چې د منځنۍ جنوبي او ختیځ ایشیا لس هیوادونه غړي توب لري دا سازمان په 2001 کال کې په چین کې د شنګای په خار کې جوړ شو د سازمان اساسي مخه د غړو هیوادونو ترمن د باور جوړول امنیتی همکاري اقتصادي پراختیا او کلتوري اړیکو او پیاوړي کول دي له کورمې د قامی اسمبلی استاذي له حکومت غوښتي چې د اکتوبر 12 مې د پیښې زر تر زره پلټنی وکړي د قامی اسمبلی غړي انجنیر حمید حسین پرون په یو ویډیو پیغام کې تور لګولې چې په سیمه کې د اکتوبر په 12 په مسافرو د شوي بریډ زمواري په ځلې انتظامیا راځي دا وایي چې د کونج الیزو غرته په تللو دریو کسانو تر ډزو وروسته ولی حکومت چارواکو ته د مسافرو کاروان ته د تللو اجازه ورکړه نو موړې وای چې د حکومت په سرپرستۍ کې د دې کاروان د خوندیتوب لپاره هیڅ ګامونه نه وو پورته کړل شوی
دا حکومت نه غوښتای دا هیڅ کله دا واقعیا نه کیدا دا حکومت واجی نه دا واقعیا شوی دی بقاعده اور کې 100% ملوثي اډمنستریشن اوددا حکومت والا تا ہے صدا نوټیبل خبره ده سجید تحقیقات وشي
بل خو په دې اړه د کورمې د ځلې انتظامی هیڅ د ریز مخه ته نه دی راغلی او نه پولیسو سویل دی یادونه ده چې د وسلوالو د اکتوبر په 12 د کونج الیزو غرته په تللو دریو کسانو ډزې وکړي چې پکې غوي ژوبل شو دوی وایي وروسته وسلوالو هم په هغه سیمه کې د مسافرو د گاډو په کاروان برید وکړ په دواړو پیښو کې 19 کسان وجل شو چارواکي وایي داسې ښکاري چې دویم برید د لومړی پیښې په خبرګون کې شوه چارواکی وای په بنو کې دوه پوځیان وجل شوی او یو تن مړی موندل شوی. د خیبر پختونخوا د پولیس خار تانی چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیړی وویل چې وسلوالو پرون هغه وخت په پوځي سرتیرو برید وکړ چې کله دوی د معمول گاشت کاوه. پولیس چارواکي زیاتوي چې بلخوانن سهار د بنو ډیګري کالج مخې ته د یو نامعلوم تن مړی موندل شوی چې په ډزو ویشتل شوی دی. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په پولیسو بریدونه زیات شوي. د اکتوبر په 14مه هم په بنو کې د پولیسو په مرکز وسلوال د ونخته کې د 15 وسلوالو ترڅنګ سلور پولیس وجل شوی وو او سلور روبل شوی وو. د هغه برید مسولیت هم چا نه و منلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیل نن د لبنان د نبطیا خارګوټي د خاروالۍ په دفتر هوایي برید کړی چې پکې د خاروال په شمول لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. دې برید داسې ویرې راپورته کړي چې اسرائیل د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله د ځپلو لپاره هوایي عملیات پراخوي. حزب الله یوه وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان زیاتره جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا دا یوه ترهګره ډله ګرځولې خو د یورپي ټولنې لخوا یې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې اچول شوې ده. د لبنان نگران وزیر اعظم نجیب میقاتی د نبطیا د خاروالۍ په دفتر برید غندلې ویلې دي چې په دې برید کې قصدان د خاروالۍ د شورا هغه غونډه په نخښه کړل شوې چې د خار د خدماتو او مرستندوی چارو په اړه بحث کاوه. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. اسلام آباد کې د شنګای همکارۍ د تنظیم دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او اعلامیه جاری شوې. د کورمی سیاسي او قومي مشران وايي حکومت د سیمې د امنیت لپاره کوټلي اقدامات ولې نه کوي.
بیا اف سی فوج او پولیس لپاره دي ترخوانی خلیده موږ نه ټیکس نه کټ کیږي چې د ترخوان دي دا ویلې دې کابل نه دي شامه.
پلته په سواد کې په تیرې وونه کې 15 خزې ووجل شوې. د خزو د حقونو لپاره کارکونکو په دې اړه سوای.
قانون موجود دی، آئین موجود دی، دین اسلام موجود دی، نو بیا ولې د خزو وجنې په دومره ناجایزه طریقه په بیدردۍ سره کیږي؟ د دې مخنیوي لپاره موږ ټول خپل ډېر غټ کردار پکار دی.
مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری د آئینی ترمیم په مسوده سلا شوی او پرون په نړۍ کې د نابیناو لپاره د سپینې امسا ورځ بل منځل شوه. په دې لړ کې پیښور کې هم د پوهاوي لپاره یو دستوره وشوه چې ګډونوالي وایي
لکه اوس یو کس یو غسره سفید چړی دا په لاره کې یا بازار کې لګیا دی او یا روډ کراسنګ کې نو پکار دا چې کم کس وي کم د پولیس والا وي چې هغه ته دا پته وي چې دا کس نابینا دی.
یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، ایرانی پولیساتو او ځواکونو یو زیات شمیر هغو افغانانو ته مرجوب لاړول چې ویل کېږي د هیواد ته د اوختلو هڅه یې کوله. د دې پیښې یو شمیر عینی شاهدانو او د وجل شوو خپلوانو ویلي دغو افغانانو چې غوښتل یې د تیر یکشنبې په شپه ایران ته واوړي د ایراني ځواکونو لخوا د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په کلګان سراوان سیمه کې په مخامخ ډزو کې وجل شوي او ژوبل شوي دي. د حال وش په نوم د بشري حقوقو یو ایرانی سازمان بیا ریپورت ورکړی چې د خوښ ادرس او افغانانو لړډلې یوازې لښپېتو یا اویاو تنه یې ژوندې او نور ټولو ته مجروب لا وخته ده. په دې حقله تفصیل په دې ریپورت کې واوري.
دا په ټولنیزو رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې په وینو ککړو د هغو افغانانو غږونه دي چې وایي د ایران پر پوله د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو ویشتل شوي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګېدلي ټپیان ښکاري. ازادي راډیو ته د ویډیوګانو د دقیق ځای وخت او پیښې څرنګوالی په مستقله توګه نسي تاییدولی. خو د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایراني سازمان پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د یکشنبې په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې غوښتل یې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت له لارې ایران ته واوړي د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو ځواکونو له لوري پرې داسې سوي. د ادارې په خپل راپور کې د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا تنه ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. دا هغه څه دي چې د پیښې د قربانیانو خپلوانو هم ازادي راډیو ته ویلي. د پیښې یو عیني شاهد چې هرات ولایت ته رسیدلی او نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل ایرانی پولیساتو ورته کمین نیولای و.
زه نن را ورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو شاوخوا 200 تر 280 پورې کسانو وژل شول. ممکن 50-60 نفر ژوندۍ وتلی وي، نور ټول بیچارهګان شهیدان شول. زما لاس 12 ملګری هم وژل شول. اوس زه دلته نمایندګي ته راغلی یم. دوی یو شمېر وژل شوي، یو شمېر ټپیان او یو شمېر ورک دي.
دا پیښې د یو بل قرباني خپلوان چې دا هم د نوم اخیستل نه غواړي ازادي راډیو ته وویل.
دوی په لاره تلل، د کلکان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن 60 نفر ژوندي وتلي وي، نور 240 وژل شوي دي.
د دوی په وینا د افغانان د کاروبار لپاره ایران ته روان و. په ایران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت کې ویسرچینی ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې روانې دي او په خبره یې تر اوسه د وزل سویو او ټپیانو دقیق شمیر هم معلوم نه دی. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ ویسرچینی د غراس ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ایران پاکستان پر پوله په کلګان سیمه کې سوي چې په خبره یې تر اوسه ایرانی ځواکونو له دوی سره خبرو انکار کړی دی. په همدې حال کې د نیمروز په پل ابریشم سیمه کې د طالبانو د حکومت کمیسار مولوی حنزه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه وزل سوي او ټپیان افغانستان لور ته نه دي ور انتقال سوي. د کلګان سیمه د ایران او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه ده چې د ایران په ساروان ولسوالۍ پورې اړوند ده. دا سیمه د افغانستان له نیمروز ولایت څخه هم ډیر واټن نه لري او افغانان په غیر قانوني توګه له دې لارې ایران ته د تګ هڅه کوي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیښې په پراخه کچه په افغانستان کې دننه او بهر د افغان سیاستوالو او فعالانو خبرګونونه راپارولي دي. د یادونې ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو او شړلو ته زور ورکړی او له دې هیواد څخه له افغان کډوالو سره د سخت او له تاوتریخوالي د ډاک چلند راپورونه ورکړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال شول او د هغو معلوماتو له مخې چې 13 میاشتې ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پر پاڼه خبره سوي، دا مهال څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې میشت دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دروي بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د شنګای د همکارۍ سازمان یا SCO د رښتما غونډه نن په اسلام آباد کې پایته ورسیده. د غونډې مشر د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف وکړه. په دې غونډه کې د سازمان بودیجه منظوره شوه او د SCO د راتلونکو غونډې په اړه وویل شو چې دا به پروس کیږي. د غونډې نه پس د ګډونوالو لاسلیک کړي اعلامیه خبره شوه چې پکې د غړو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز همکارۍ او په بیلابیلو برخو لکه کرنه، ساينس، ټکنالوژي، سیلګرۍ او کلتور کې د یو بل سره د مرستې کولو هوډ شوی دی. په اعلامیه کې د هیوادونو ترمنځ شخړې د خبرو اترو د لارې د هوارولو ژمنه هم شوې ده. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
اعلامیه کې ویل شوی چې ولسته د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي پرمختګ د انتخاب کولو ازادانه او جمهوري حق حاصل دی. اعلامیه کې د خبرو اترو د لارې د هیوادونو ترمنځ د شخړو او مسلو هوارولو هوډ هم شوی دی. په غونډه کې د SCO د بودیجې منظوري ورکړل شوه او ویل شول چې د غړو هیوادونو ترمنځ په سیاست، امنیت، تجارت، اقتصاد او سرمایه‌کاری په برخو کې همکاري او مرسته زیاتولو لپاره ګامونه پورته کوي. په اعلامیه کې په خاصه توګه د کرنې په برخه کې د مرسته زیاتولو ذکر شوی دی او ویل شوی دی چې د کرنې د پرمختګ لپاره یو پروګرام منظور شو او د ځوانانو لپاره د ساینس او ټکنالوژۍ پروګرامونه پیل کولو هوډ وشو. د اعلامیه تر مخه روس، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، بیلاروس او پاکستان د چین د یو سړک او یو کمربند پروژې حمایت وکړو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تزینګار مبارک علی د ایسیو د غونډې په اړه مشال رادیو ته وویل
اوورال وکتی شینه دا یو ډیره زیاته کامیاب غونډه و د پاکستان لپاره د پاکستان تشخص شکم دی د هغې لپاره ځکه چې سوالونه پورته کېدل چې آیا پاکستان دی دومره لوی چې کومه هلې ځلې دي یا یو دومره لویه غونډه د هغې انعقاد کولی شي کنه شي کولی نه هغه چې کومه ده نو هم یو خبره ده چې د پاکستان د تشخص لپاره دا یو ډیره مهمه غونډه وه او دلته چې کومه نړیوال میډیا ملګری چې کومه راغلي هغوی لکه مطلب د هغوی دپاره چې کومه انتظامات شي و هغوی هم په دې اړه باندې ډېره زیاته هغوی په دې باندې تسله څرګنده کړه.
په غونډه کې د روس، چین، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان او بلاروس وزیر اعظمانو نه علاوه د ایران لومړي نائب صدر او د هند او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم ګډون وکړ. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د امنیت معنا د ترګرۍ او سختریزۍ په ضد سخت برخورد خپلول دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف غونډې ته وویل چې نړۍ باید په بشري بنیادونو د افغانستان سره مرسته وکړي او د افغانستان خاوره د ترګرۍ لپاره کارولو نه منع کړي. په اسلام آباد کې د پی کے پلس پروم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا د ایسیو د اعلامیه په اړه مشال رډیو ته وویل
ایسیو کانفرنس کا اعلامیه تو روایتی ہے اس میں پیسفل کوآپریشن اکنامک
د ایسیو کانفرنس اعلامیه خو روایتی ده. په دې کې د پرامن مرستې او اقتصادي پرمختګ ذکر شوی دی او د چین د پروژو مرسته شوی ده. جیشنکر وویل چې ترګرۍ، سخت درزي او بلتون خوخي خلا درې ستونزې دي چې تجارت او ارتباط یې زیانمن کړی دی. خو د جیشنکر لهجه ډېره نرمه وه او د پاکستان وزیر اعظم هم د پاکستان او هند پروژو ذکر په یو ځای وکړو. دا ډېر لوی پرمختګ دی
جو بہت اہم پیش رفت ہے.
د شنگھائی د همکارۍ سازمان په کال 2001 کې جوړ شو. د دې لس غړي هیوادونه چین، روس، هند، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، بلاروس، ازبکستان او ایران دي. د دې په موخو کې په سیمه کې امنیت ټینګول او د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي کول شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو کورمه ته د دغه ضلع نه د قومي اسمبلی غړي انجینیر حمید حسین له حکومت وخت چې په سیمه کې د اکتوبر په 12مه په مسافرو د شوبي برید په لټنې د زر تر زره مکمل کړي نو موړي زیاته کړې چې حکومت هم د دې برید په ذمہوارو کې راضي ځکه چې د ناسمو حالاتو پر مهال یې ولې د قافلې بوتللو اجازه ورکړې و. دا له هغې وروسته ده چې په کورمه کې د اکتوبر په 12مه د کونج الیزو پل سره نږدې لسدې د غوزګړۍ په لور روان د مسافرو په قافله برید شوی و چې پکې خواوشا ولس کسان وجل شوی وو. د سنیانو او شیعانو دواړو مشرانو د دې پېښې غندنه کړې وه او له حکومت یې د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه. بلخوا د حکومت سرکاري جرګې له دې پېښې وروسته خپلې هلې ځلې د احتجاج په توګه ودرولې دي. نور تفصیل له سیمې د طارق اورکزي رپورټ کې اورو.
په کورما کې درې ورځې وړاندې د مسافرو پر کنوایي د شوي خونړي برید پاړه د شفاف تحقیقاتو غوښتنه شوې. د یاد پېښې تحقیقاتو غوښتنه د کامې سیمې کړې انجینیر حمید حسین پر 15 اکتوبر د ویډیو له لارې جاري شوي په خپل پیغام کې کړې. حمید حسین ویلي کله چې د کونج الیزو غره ته ورغلي کسان د مقبل لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه تر ګډېدلو پس د سیمې صورتحال ګډوډ شول. بیا هغه څوک ول چې کنوایي د بدلو فیصله یې واخیستله. حسین دا پوښتنه هم راپورته کړې چې د حکومت په سرپرستۍ کې په رواني کنوایي له شوي برید څخه د بچو لپاره کم اقدامات اوچت شوي.
څه دا څوره کور شوی دی یو سوچي سمجھی طریقې سره شوی دی باقاعده پلاننګ سره دا کور شوی دی دا حکومت نه غوښتای دا هیڅ کله دا واقعیا نه کیده.
لسدې د غوزګړی پلو روان د مسافرو پر کنوای برج شوی چې پکې د ضلع تنظیم او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمین شوي. په سیمه کې په 16 سپتمبر د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړول په خبره جګړه تر پیلېدلو پس ټولې د تګ راتګ لارې تړل شوي. که څه هم وروسته دواړه فریقین پر ډزبندي تر متفقې دلو پس له 9 ورځو روانه جګړه ودرول شوه خو تړل شوي لارې بیا هم خلاصې نه کړی شوې. په سیمه کې هر ورځ کانویان بوتللو په ذریعه حکومت د خلکو تګ راتګ ستونزه په ارضي بنیادو حل کړي خو د مقبلو کانوایي د برید لاندې تر راتلو پس له 7 ورځو یاد سلسله منقطع شوې. د پولیسو پخوانی افسر ارشاد حسین وای داسې لګیږي چې حکومت نه غواړي چې امنیت راشي ګنې د مخنیوي تدابیر پوښتولو سیمه له جګړو محفوظه پاتې کېدی شي.
بیا ایف سی فوج اور پولیس سره پاره دي تنخواهونه خلیدا مونږ نن ټیکس نه کټ کی چې د تنخواه دا ویلې دې قابل نه دي چې امن راولي پولیس کې مو سرویس کوله نو کړی کړی دي په کور دي چې پریونټیو میئرز کاروایی کړی وای چې حوال نه چې کیسا کیږي نه بالکل تب پریمپټ کوي تب وسرای چې نه وشي دا شی
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود مشال لډیو ته خپل دریز لور کول ډډه کوي او نو د پولیسو ځای مشر ډی پی او احمد شاه خبرو تور باندې تیار دي البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی زدګول پر 15 اکتوبر د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي څومره هم تیروتنې شوي او یا هغلته موجود شخړې دي هغه تر نظر لاندې دي ګل زیاتوي که یو خوا حکومت د شویو فیصلو په عملي کولو کې کمزورتیا ښودلې نو سره د سیمې دواړه فریقینو هم د روانې جرګې خیال نه دی ساتلې
نیول تړل شروع دي تقریبا څه بیګا کوم رپورټ مو ته راغلی 70-75 کسان نیول شوي او خودو کې به دا شی کیږي څو د سکول وړ کوي یا څوک وي مور ته لی څه ګناګار نه وي هغه څه ضرورت نشته کومې علاقې کې وایلیشن شوی په کار د هغو خلکو نه دا وخت وشي چې دا کوم چا وایلیشن کړی دا خال ته د حکومت منګولو ته حواله شي
په کورما کې یو کال وړاندې شیسونی مشرانو په خپلو کې یوه داسې معاهده کړې چې دواړه به په یو بل لارې کولو ساتي او کچرته نخوخه پیخ رامنځته شي نو په شخصي او یا کامی کچه څوک به چاته څه نه وایي او کچا قانون په لاس کې واخستو نو 2,00,000 روپۍ جرمنه بورنه اخستل کیږي په هغه معاهده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتېدلو لا مجرم فریقه جرمنه اخستلو سیمواره ده طارق ورکزه مشال ریډیو پیښور
او اوس هم ورځو سوات ته په مټه کې نن پولیسو د یوې ښځې مړی موندلی چې پیژندګلو یې نه ده شوې بلخوا پولیس او ځایي اوسیدونکي وایي چې په 13 اونۍ کې په سوات کې 15 ښځې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوې چې پکې 2 د غیرت په نوم وژل شوې په سوات کې د بشري حقونو فعالان وایي حکومت ته پکار ده چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي او حکومت دې هم د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره جوړ شوی قانون په پوره ډول عملي کړي په دې حقله تفصیل له سوات د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي
د اکتوبر په 14 د سوات په تحصیلي مټه شهر پلم کې 19 ښځې مړې په داسې حال کې ملاو شوې چې بوره کې بند کړی شوی وو او غزار کړی شوی وو د مټې پولیس وایي چې مړې د پوسټمارټم لپاره مټه هسپتال ته وړلی شوی او د پیژنګلو هڅې روانې دي د سوات پولیسو رپورټونو تر مخه مینګوره کې یو نشي تن د 4 بچو مور خپل ښځه په ډزو وجلې ملزم تښتېدلې د دغې نه یو ورځ وروسته منګلور کې د اکتوبر په 14 نیټه واده شوې ښځه چې یو بچی هم د غیرت په نوم وجلې شوې چې په ترس کې پولیسو د هغې خاون دولې ورونه او یو ورور نیولې د غرنګا تحصیلي کابل کې د اکتوبر په 14 دوه ښځو مړې موندلې شوې چې د مرګ وجه معلومه نه ده پولیس وایي تحقیقات روان دي په دغه پیښو سوات کې د بشري حقونو ټولنو لخوا سخت غبرګون کړی شوی په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنینګ یو مشر شمشیر علي وایي چې د ښځو د وژنو مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي
قانون موجود دی آئین موجود دی دین اسلام موجود دی نو بیا ولې د ښځو وژنې په دومره ناجایزه طریقه په بیدردۍ سره کیږي د دې د مخنیوي لپاره موږ ټول خپل ډیر غټ کردار پکار دی کمی په هر ځای کې راځي زمونږ کې بس نسا کمی خامخای زمونږ په قانون کې به زمونږ په نظام کې به زمونږ په پولیس سیستم کې به په جسټس سیستم کې په سیول سوسایټي کې به په هر ځای کې کمی نو د هغه کمی باندې سوچ کول پکاره چې کمی موږ ځانه لري کو د انساني حقوقو کاغه انسان زنانه ده که نارینه ده که ماشوم ده که مذهبي اقلیتونه دي که ترانسجنډر دي که هر څوک دي چې هغه د حقوقو حفاظت وکړي شي او د دې قسم وارداتونه او د دې قسم جرایمو مخنیوي وشي
په سوات کې د سماټ ټي وی خبريال سید شهاب الدین وای چې دې سیمې خلق د قانون او مذهب نه خبر ده خو بیا هم د بده مرغه داسې پیغي کیږي
اسلام لکه بالکل واضحه پیغام ورکړل یو قانون موجود دی داغه د پاره چې کچري داسې قسمه حالات پیدا شي نو بیا تاسو د خزو نه جدا شي داغه اغید بالکل لاغه سره جدایي اختیار کړي او قبل پرس کا تاسو دغه هم نشي کولای نو بیا قانون موجود دی په کاردار چې دغه قانوني لار اختیار کړي شي یا اغیله چې کم دی رخصت ورکړي شي او یا قانوني لار اختیار کړي شي خدانه د پکار چې اغی چې کم دی قانون په خپل لاس کې والی یا وجنه وګ زګه چې د یو انسان وجل چي دي دا د انسانيت وجل دي خدل کې بدقسمتي دارا چې غیرت او پختو داسې او سیز دي چې هغه مخې ترا شي نه هغه بیا نه قانون ګوري نه دین ګوري او دغه عملیات چې هغه مخې ترا زی
په دغه ټولو وجنو د سوات پولیس مشر ډي اس پي باچا حضرت د اکتوبر 14 نیټه مشال ډېر توي چې پولیس د قانون مطابق کار کوي کوي او باقاعده د هر جرم رپورت درج کوي او د ملزمانو سره د قانون مطابق سلوک کوي.
یو ځارش انټرم کیس چې شوی دی نو دا خو نن رپورت شنو خو پوری چې دا مو ورک اوټ شي دی کوم تاسو په تر چې دا درې خبرې زر زم زمين په دې درې خبرو باندې دا کرائم اگینست پرسن چې دی دا غي مین دغه چی هغه دغه محور دغه چونکه سوات 28 لاکھ نو آبادی نو مجموعی طور پر ہر جرائم کو کی ہومنگ لگی آج دا پولیس دھیما چکم ذمہ داری دی یا دا پولیس چکم اختیارات دی داغی دہا دا پورے منگا دی وقت پوری خپل ٹول آرک سمت بانی پٹک ڈائریکشن مانی کار کو باقی جرم انسداد دا پارا چکم حاج زدی دی آگے کے منگ خپل ان پٹس تھا
د سواد د بشری حقوقو ټولنې وای چې په سواد کې د خزو د وجنو پیښې ودرول لپاره د سیمې خلکو کې د پوهې راوستلو ضرورت دی. د کې تعلیمي ادارې، مذهبي مشران او د جرګې مشران خپل کردار سرسره کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د آئینی ترمیم په مسوده سلا شوی. دوی پرون په کراچۍ کې په بلاول هاوس کې لید کاته وکړه او له هغه وروسته خبري غونډه وویل. هڅه کوي چې نور ګوندونه هم د آئینی ترمیم په اړه رضا کړي ځکه چې دا د ولس په ګټه ده. مولانا فضل الرحمن مخکې ویلي وو چې په دې آئینی ترمیم کې پوز او عدلیه ته د زیات واک ورکولو خبره شوې چې د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. د پاکستان حکومت وای چې له آئینی ترمیم سره به د عدالتونو کارونه آسان شي. په دې هکله تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
پرون د اکتوبر په 15مه جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کراچۍ بلاول هاوس کې د پیپلز ګوند له مشر بلاول بټو زرداری سره ولیدل. وروسته له هغې مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری په ګډه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې دواړو ګوندونو ترمنځ د آئینی ترمیم په مسوده اتفاق شوی دی. د خبري غونډې په مهال د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل اوس دوی هڅه کوي چې نور ټول سیاسي ګوندونه هم پر دې متفق کړي.
اطلاع تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم دو پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے.
زدمر ویلیشم چې موږ دوه ګوندونو په مسوده اتفاق وشو. سبا د میا محمد نواز شریف سره ملاقات کول دي او موږ دا وړو چې په دې دغه اتفاق هم ترلاسه کړو. سبا به په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو سره هم لیدنه کوو. زه د هغوی سره پر ادته کیم او زموږ دا کوشش دی چې په آئینی ترمیم بل کې یو داسې اتفاق جوړ کړو چې هغه د ټولو لخوا متفقه آئینی ترمیم وګڼل شي.
مولانا فضل الرحمن د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د آئینی ترمیم لومړی مسوده رد کړي وه اوس یې هم ردوي. نوموړي ویلي چې دا د خپل ګوند او پیپلز ګوند لخوا تیار کړي شوي تجویزونو مسوده ده او نن د خبرو په مهال پرې سلا شوي دي. مولانا فضل الرحمن دعوه کړي چې هغه وړاندیزونه چې پی ټی آئی وړاندې کړي وو په دې نوې مسوده کې هغه هم شامل کړي شوي دي او هغه ټول شیان ترې لرې کړي شوي دي چې هیواد اساسي قانون او پارلمان کمزوري کوي. البته هغوی په خبري غونډه کې دا په ډاګه نه کړه چې آئینی ترمیم بل نوي نکات څه او کله به پارلمان ته وړاندې کیږي. د خبري غونډې په مهال د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په آئینی ترمیم بل د جمعیت علماء اسلام سره اتفاق تایید کړی ویلي چې مولانا فضل الرحمن خواهش دادې چې د آئینی ترمیم په اړه د ټولو ګوندونو اتفاق ترلاسه کړي. نوموړي په وینا کې داسې وشي نو دا به د هیواد لپاره ښه وي او د ټولو سیاسي ګوندونو موخه دا ده چې د آئینی ترمیم د لارې د خلکو ستونزې حل شي.
هم سب کا جو مقصد ہے
زمونږ د ټولو موخه دا ده چې د اولس د ستونزو د حل لارې راوباسو. کوم آئینی ترمیم چې کیږي هغه به غیر متنازع وي، د ټولو د ګټې لپاره به وي. او نن د اوږد ملاقات وروسته زه هیله لرم چې کوم اتفاق نن د پیپل ګوند او جمعیت علماء اسلام ترمنځ شوی دی او د آئینی ترمیم دا بل د اسمبلی نه منظور کړل شي، زمونږ د اتفاق په دغه بل بنیاد جوړیږي.
بلاول بټو زیاته کړي چې میا محمد نواز شریف ورته نن د اکتوبر په 14مه په لاهور رایوند کې د ډوډۍ دعوت بلنه ورکړې ده. نو د دریو ګوندونو یعنی د مسلم لیگ، نون، جمعیت علماء اسلام او د پیپلز ګوند مشران به هلته هم په دې خبرې کوي. د پاکستان د نوي آئینی عدالت ته جوړېدو د سپریم کورٹ چیف جسټس قاضی فائز عیسا د دې آئینی عدالت د مشر ټاکلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مولانا فضل الرحمن وویل د دې مسودې نکات یا تفصیلات په د ټولو ګوندونو سره تر مشورې وروسته په ډاګه کړي. مولانا فضل الرحمن له دې وړاندې د ستمبر په 21مه ویلي وو چې د مسلم لیگ، نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت پر راتلونکي آئینی ترمیم کې فوز ته زیات واک ورکول غواړي او د دوی څخه په پارلمان کې د دې د منځوري لپاره د ملاتړ غوښتنه کړې ده. هغه مهال مولانا زیاته کړې وه چې ګوندې له حکومت سره د فوز او عدلیه د واک اختیار ترڅنګ د فوزي عدالتونو په مسله اختلاف لري او نه غواړي چې په آئین کې داسې ترمیم وشي چې بشري حقونه وتروړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف استازو په وړاندې تور پورې کړی و چې وفاقي حکومت د امنیتي ادارې اسټبلیشمنت په خوښه په آئین کې بدلون کول غواړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د آئینی پیکج په نوم مسوده پارلمان ته وړاندې کوي. حکومت غواړي چې د سپریم کورټ او د های کورټ د قاضیانو د دندو او نورو چارو لپاره قانوني مسوده قومي اسمبلی او سینټ ته وړاندې کړي. د ستمبر په 14 مخالفو ګوندونو استازو د اسمبلی په غونډه کې هغه بدلونونه د قاضیانو په واک گزارو بالو هم له دې له امله هغه مهال حکومت پارلمان ته مسوده وړاندې کول وزنډول. حکومت هغه آئینی ترمیم د هیواد عدالتي نظام د اصلاح لپاره ضروری بولی او دریز لري چې دا بدلونونه به د عدالتونو کار اسان کړي او لستبتی ګټوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ.
ایرانی پولیساتو ځواکونو ګڼ شمېر هغو افغانانو ته مرګ ژوبل اړولې چې ویل کېږي د هېواد ته یې دا وختلو هڅه کوله. د حال ویش په نوم د بشري حقونو یو ایرانی سازمان دوشنبه خپور کړي رپورټ کې د دوو عیني شاهدانو له قوله ویلي چې خواو شا 300 افغانانو له ډلې یوازې له شپېته یا اویاو تنو یې چې ژوند دي نور پاتې ټولو ته مرګ ژوبل. وخت په ایران کې د طالبانو سفارت یوې سرچینې ازادي ریډیو ته دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو د وجل شو پلوان ویلی د افغانانو چې غوښتل یې د تیر یک شنبه په شپه ایران ته واولی د ایرانی ځواکونو لخوا د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په کلګان ساروان سیمه کې په مخامخ ډزو کې وجل شوی او ژوبل دي. ایرانی چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د شنګای همکارۍ سازمان په شریکه اعلامیه کې د علاقایي سالمیت خور سرګند شوی او ویل شوی چې باید د یو بل د خود مختاري احترام وشي. د اعلامیه تر مخه د هیوادونو ترمنځ د اختلافات او مسلو حل باید په سوله ییزه توګه د خبرو له لارې راوي. د سازمان د رښتما دو ورځنې سرمشري زنن په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. شنګای همکارۍ سازمان یا اس سی او یو سیمهیز سیاسي اقتصادي او امنیتي سازمان دی چې د منځنۍ جنوبي او ختیځ ایشیا لس هیوادونو غړیتوب لري. لکورم د قومي اسمبلی استاذ جنیر حمید حسین پرون په یو ویډیو پیغام کې تور لګولې چې په سیمه کې د اکتوبر په 12 په مسافرو د شوی بریډ زمواري په ځلې انتظامیه راځي نو موړې وای چې د حکومت په سرپرستۍ کې د مسافر وړونکو گاډو د خوندیتوب لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کړل شوی. بلخوا په دې اړه د کورم د ځلې انتظامیه هیڅ دریز مخې ته نه دی راغلی او نه پولیسو څه ویلي. د یادونه ده چې وسلوالو د اکتوبر په 12 په کورم کې په دوو پیښو کې 11 کسان وژلي وو او چارواکي وایي په بنو کې دوا پوځیان وجه شو دي او تن مړې مندل شوې د خیبر پښتونخوا د بنو خار تانې چارواکو د نوم نه سرګندولو په شرط مشالې ریټو چې پرون په پوځي سرتیرو هغه مهال بریټ شوې ده چې د معمول داشته کاوه. دوی وايي نن سهار د بنو ډیګري کالج مخې ته یو نامعلوم تن مړې هم مندل شوې چې په ډازو وشتل شوې ده. د دې دواړو پیښو ځموالي چانه ده منلې. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د اکتوبر په 15 یعنی پرون په نړۍ کې د سپینې لختې یا سپینې امسا ورځ باندې منځل شو. د دې ورځې منځلو مخه په ټولنه کې د نابینا خلکو د ستونزو او له هغوی سره د مرستو په اړه پوهاوی ورکول دي. پرون په دې لړ کې په پیښور کې هم یو غونډه وشوه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی و. د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاه هم دغه غونډې ته ورغلی چې دې ریپورت کې حال راکوي.
د اکتوبر په 15 پیښور کې هم د وایټ کین یا سپینی لختې د پوهاوي یو غونډه تابع شوې وه چې پکې د ژوند د بیلابیلو برخو نابینا خلکو او زده کوونکو ګډون وکړ. سپینامسا هغه لختې ته وایي چې د لید د ستونزو لرونکي خلک یې د تګ راتګ لپاره کاروي. د غونډې تابع کوونکو د خصوصي ماشومانو د سکول پرنسپل محمد عارف مشال ریډیو ته وویل چې باید عام اولس په بازارونو او نور اولیسی زینو کې د هغه خلکو مرسته وکړي چې سپینه لخته استعمالوي.
که زمونږ په پالیسیز کې یا زمونږ په سمره ډیولپمنټل کارونه کې کې اکثر پاغي کې زمونږ د خصوصي افراد چې دي د اکثر زده چې دی اګنور وي نو په دې باندې چې سمره زیات نه زیات اویرنس شي لکه دا سفید چړی یو سټیک دی یو آسی یو علامت دی او ډیر خلکو ته دی پته نشته دی لکه اوس یو کس یو غسره سفید چړی دا لاره کې یا بازار کې لګیا دی او یا روډ کراسنګ کې نو پکار دا چې کم کس وی کم پولیس والا وی چاغی ته دا پته وی چره دا کس نابینا دی چاغه سره پر روډ کې یا گاڑی ته ختل یا په بازار کې چکسه دغه وی چاغه کې د دې مدد او مرسته وکړي شي. قانون سازی پکار دی دی او قانون دی ډیسیبلټی اکټ هغه پینډینګ دی کا هغه وکړي شي نو دا چې دی کې با زمونږ د بصارت نه محروم یا عام عمومي چې څومره افراد به هم معذور دي دا غي د حقوقو د تحفظ لپاره به یو ډیر غټ اقدام دا دی چې واغشتل کیږي.
غونډه کې شریک د لسم ټولګي زده کوونکی نومان خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې نابینا خلکو ته په ملک کې د فلا د زده کړو او نورو اسانتیاو ستونزې دي.
که معاشره کې وګورو نو سلګ ډېر مشکلات دي لکه ډسکریمینیشن چې یو سره یو شان سلوک کیږي او بل سره بل شان سلوک کیږي. نو حکومت هم توجه ورکړي خو هغه شانتي توجه نه ورکړي. په تعلیم کې هم موږ ته ډېرې مسلې دي لکه موږ لپاره بوکس په اکسسبل فارمیټس کې اکثر لنه ملاويږي چونکه موږ خو کتلې نه شو نو موږ یا سټڈی د آډیو ریکارډینګز نه کوو او یا چې کم دې موږ خپل سټڈی د بریل بوکس نه کوو. نو تر لسم پورې خو موږ د بریل بوکس نه سټڈی کوو خو لسم نه اخوا بیا موږ ته د آډیو ضرورت دی. نو معاشرے لم پکارې چې پدې کې موږ سره پوره پوره مدد وکړي لکه دلته چې چاته وي یاره موږ له بوکس ریکارډ کنو هغوی پراپر ټایم نه ورکوي. چې کله موږ اگزام یعنی پرچی ورکو موږ ته د رائټر ضرورت راځي. نو د دې لپاره مختلف سکول سټاف لا او دغه شانتي والدینو لپاره پکارې چې خپلو بچو کې شعور پیدا کړي او هغوی ته ووایي چې دا یو سماجی خدمت دی یو سوشل ورک دی.
د نابینا خلکو د حکومت د پاره کارکونکو تنظیم د پاکستان بلایند اسوسییشن مشر محمد اسرار خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته نابینا خلکو ته نوکری ورکړي او چې کومو سکولونو کې د استادانو ځایونه خالی دي په هغه دي نابینا استادان برتی کړي.
کوټه خو شته ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه کیسه رکاوټ پیدا کړی اگے من مونگا سوچ کو چکی مونگا عدالت تلاڈ شو زکہ چی مونگا سیکٹری ایجوکیشن فور الاڈ شو میٹنگ وسرو کو خو واپس فائل نہ غیب شی ددی خلکو دے خلکو دا پکا دی جی دی تے معذور خلکو تے یا نابینا خلکو تے خاص توجہ کی پ پنجاب کی دنیا دنیا خلق پ سکولن کی کارونا کی غٹ غٹ بوسن منی ایس ایس ٹی یا سی ٹی یا دا منی دل تک خلق توجہ نو ور کئی زم بس کولن کی بکلن کلن برتی نہ کیگی او چ بیا کل او شنو کل انٹرویو کی سب پوائنٹ را پیدا کی چے دا کینسل کی ارا نو مسئلہ دار چ دیتا توجہ شن اس نشتا بل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی چ کوم دے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی خلق والی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اگا فیسیلٹیز من کو اسپیشل کاؤنٹری کولاو شی معذور خلکو دا پارا چاگے منی اگا ٹریٹمنٹ لگا سان شی نو دس دم گرا
دا قومی اسمبلی سپیکر ایاز صادق د اکتوبر په 15 رسنو سره په خبرو کې ویل چې د بصارت سره د محرومه وګړو لپاره د پاکستان آئین په برایل رسم الخط کې مرتب کړو. د اسمبلی ویب سایټ ته هم د نابینا خلکو لاسرسنه اسانه کړې ده. د غونډې په پای کې نابینا زده کوونکو ته سپینی لختې آواز والا ګړې قرآن شریف او نور کتابونه هم ورکړه. د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیئر څانګې د شمیرو تر مخه په صوبه کې 400,000 معذوره خلک دي چې پکې 90% نابینا دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د امریکا د خلایي ادارې لخوا خلا ته یو فضايي بیړۍ یا سپیس کرافټ استول شوې ده چې د مشتري په واورینو سپوږمیو کې به د ژوند لټون کوي. دا فضايي بیړۍ د اکتوبر په 14 د فلوریډا د کیپ کاناورال څخه په داسې حال کې لیږل شوې چې سیمه کې د ملټن په نامه سمندري طوفان د مشن یا ماموریت څو ورځې وزنډولې. په دغه اړه د برتانیې نشریاتي ادارې بی بی سی یو رپورټ خپور کړی چې شاهین بونیری یې مهم ټکي وړاندې کوي.
د یوروپا کلیپر په نامه د سپیس کرافټ بعد د مشتری په مدار کې د یوروپا په نامه سپوږمۍ ته د رسیدو لپاره 1.8 بلیونه میل سفر کوي. د ساینس پوهانو په وینا به دا د کال 2030 پورې ونه رسیږي، مګر دا چې کم معلومات راټولوي هغه د شمسی نظام په اړه هر هغه څه بدلولی شي چې موږ پرې تر اوسه پوهیږو. د اوپن یونیورسټي ساینس پو مارک فاکس پاول وایي چې کچرې للمر څخه دومره لري د ژوند آثار بیا عمومي نو دا به د ځمکې پرته د ژوند یوه بله سرچینه وي. دا یوروپا په نامه سپوږمۍ د ځمکې څخه 428 میلیونه کیلومتره لرې ده او په حجم کې د ځمکې د سپوږمۍ څخه لږ شان لوی ده. په دې چې کومه واوره پرته ده نو د هغې پلنوالی 25 کیلومتره دی او کیدی شي د لاندې د مالګینو اوبو لوی سمندر او کیمیایي مواد وي چې د ژوند مهم اجزا دي. ساینس پوهان هیله لري چې د ناسا یوروپا کلیپر خلایی بیړۍ دومره وسایل لري چې نږدې د ټولې سپوږمې نقشه جوړه کړي، ذرات راټول کړي او په خړه او اوبو کې الوتنه وکړي. د امریکا د کورنل پوهنتون د ځمکې او فضایي چارو پروفیسر برټنی شمیت د خلایی بیړۍ لپاره د لیزر نظام جوړ کړی دی چې په واورو کې هم تصویرونه اخستلی شي. خود ځمکې برعکس با په کلیپر کې ټول وسایل د لوی مقدار وړانګو سره مخ شي چې پروفیسر شمیت لویا اندېښنه بولي. فضایی بیړۍ باید شاوخوا 50 ځلا د یوروپا څخه تیر شي او هر ځل به د 1 میلیون ایکس شواګانو یا وړانګو سره مخ کیږي. پروفیسر شمیت وایي چې د وړانګو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره یې د خلایی بیړۍ مهم الکترونیک توکي په یو محفوظ ځای کې ایښي دي. دا خلایی بیړۍ تر اوسه په جوړو بیړیو کې تر ټولو لوی دا خلوی مزلې مخې ته پروت دی. د ساینس پوهانو په وینا به دا 1.8 بلیونه میله سفر کوي، د ځمکې او مریخ دواړو په مدارونو کې به ګرځي او بیا به د مشتری په لور حرکت کوي. خلایی ساینس پوهان چې کله په خلا کې د ژوند موندلو د امکاناتو په اړه خبره کوي نو له ډېره احتیاط کار اخلي. د دوی په وینا هیڅ تمه نشته چې دوی به د انسان په څیر مخلوقات یا حیوانات بیا عمومي. په لندن کې د خلایی فزیکس پروفیسر میشل ډوګرټي وایي چې د داسې ځای په لټه کې دي چې د استوګنې وړتیا ولري. د نوموړي په وینا دا مایع اوبو، د تودوخې سرچینې او د نامیاتي موادو شتون ته اړتیا لري. بل دا چې دا اجزا باید تر اوږدې مودې پورې په یو ځای مستحکم پاتې شوي وي، نو بیا امکان دی چې د ژوند آثار پکې وموندل شي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته خیبر پښتونخوا ته په دې صوبا کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه د خطرناک اندازې پورې د راټیټېدو په لړ کې د اکتوبر په 15مه یوه غونډه په پیښور کې شوې چې پکې د ځمکې لاندې د اوبو سطح محفوظول او ذخیره کولو باندې چارواکو پوهانو خبرې کړې دي. صوبایي حکومت وایي د دغه غرض لپاره یې د یو ایس اے آی ډی په مالي او تکنیکی مرسته یو شمېر منصوبې پیل کړې دي چې د ځمکې لاندې د اوبو کچه یا واټر ټیبل برقرار وساتي، ځکه چې د دوی په وینا کې موجوده وخت کې د اوبو کچه برقرار و نه ساتل شوه نو راتلونکي کال پورې به صوبا د اوبو د سخت کمی سره مخامخ شي. په دې هکړه نور تفصیل د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
غونډه کې ګډونوالو وویل چې ټوله خیبر پښتونخوا کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه یو خطرناک حد پورې راټیټه شوې ده، کومه چې د اندېښنې وړ خبره ده او که د دې لپاره ګامونه پورته نه کړی شو نو راتلونکي کال کې به صوبا د اوبو په لویه کچه د کمی او ولس ته ستونزو سره مخامخ شي. د اوبو د خوندي او د انتظام نړیوال ادارې یو څېړنکار محمد شاهد وایي چې شوخه او یا کالو کې د یو وګړي په سر د اوبو مقدار د شوخه 15.5 لیټر ته راټیټه شوې ده، ځکه زموږ ټول انحصار د ځمکې لاندې په اوبو دی او د باراني اوبو د ذخیره کولو هیڅ پلان نه لرو.
په کم رفتار باندې مونږه د زیر زمین اوبو بهر راوباسو دا په هغه حساب باندې ځمکې ته واپس نه ځي. 1980 کې که یو کوی شوې دی یا ټیوبل شوې دی د هغه واټر لیول چې به کمو هغه به 70 فوټ، 60 فوټ، 80 فوټ کې بو. نن پر ورځ کې 2024 کې د هغه ډیپت چې کم دی هغه 120-130 فوټ ته لاړ. 1950 کې چې نو پر پرسن واټر اویلیبلټی 5000 لیټر به هر یو کس ته اویلیبل شي اوبو. په حاضر سات کې دا نمبر چې کم دی دا تقریبا 850 کیوبیک میټر ته تللی دی.
نو ولې زیاته کړه چې د یو سي آی ډی په مالی مرستو دوی د صوبې په یو شمېر ځلو کې داسې منصوبې پیلوي چې د بارانونو اوبه ذخیره کړي او په وخت ضرورت یې وکاروي.
تقریبا اوس پورې مونږ د خپل مایکرو واټر شیډ اوس 4500 سټرکچر جوړ کړی وي. دا واړه واړه تالابونه چې دي دا مونږ 2000-2500 خصوات چې مونږ جوړ کړی صرف داسې مو په 44 شه په 100 جوړ کړی، داسې مو په 100 شه جوړ کړی دي، داسې مو په 4 شه، داسې په کارک شه، داسې
ہونڈا کے برخا خستون کی دکر کروندی صوبائی وزیر میجر ریٹائرڈ محمد سجاد نمو چکلو پختل چول د صوبې زیاتره سیمې د اوبو د کچې د کمی سره مخ دي. نو نوموړی ویل چې حکومت سره د مالی وسایلو کمی دی خو بیا هم د یو ایس ای ڈی او نور مرستندوی ادارو په مرسته حل ځلې کوي.
خیبر پښتونخوا کې 2025 کې به ډېر زیات پرابلم دا جوړی دي، اوس سره چونکی وسایل کم دي عمر توجه نه شو ورکولای او فارمرز کم دي، هغه دومرا فائنانشلی سٹرانگ ندی چې هر سړی د خپل امزکا د ایروژن نه بچ کی نو موږ کوشش کوو لکه څنګه دا پروجیکټ د نور پروجیکټونه دی میکسیمم کوشش دا وکړو چې د امزکې کټاوم بچ کوو ریچارج فیسیلیټی هم کو
دغه په هانه په وینا ک په حکومتي او لسی کچا د اوبو ځای کول او بیا ذخیره کول لپاره عملی ګامونه پورته نکړی شو نو نه یوازې بعد اوبو لوجه د فصلونو په پیداوار بلکې د عام ولس په ژوند هم ډیر منفی اغیز پرېوزي تیر جمعه د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت نړیوال ادارې ایف ای او لخوا یو رپورټ کې ویل شوی چې د موسمیاتي بدلون له وجې پاکستان په هغه هیوادونو کې شمار دی چرته چې د روان کال اخره او راتلونکي کار پیل کې به د کمو بارانونو له وجې د اوبو کمی راتللی شي چې د فصلونو پیداوار کمول شي او د دې بیې د لوړولو سبب هم ګرځېدای شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هلته په سوات کې د اکتوبر په 15مه تر 1400 نه زیات د صوبې بیلابیلو سیمو پولیسو اهلکارو تربیت پوره کېدو نه پس پاسنګ آوټ پریډ شوې. په دغه مهال د خیبر پختونخوا پولیسو تربیت څانګې مشر وویل چې پولیس د ترهګرۍ مخنیوي لپاره هم تیار دي او پولیس دا دی جوګه دي چې د وسلوالو مقابله وکړي. د تربیت مکمل کېدو په مقادره نه دستوره شوې چې ورته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی دی او دی رپورټ کې تفصیل راکوي.
سوات کې تر 1400 نه زیات تربیت اغستونکو پولیس اهلکارونه سوګند اغستونکو د خیبر پښتونخوا پولیسو تربیت څانګې مشر عبدالغفور اپریدی مشال ډېر دوایي چې صوبه کې پولیس امن ټینګ ساتلو لپاره تیار دي او حکومت پولیسو ته په علاقه چا تربیت ورکوي. دی وایي چې باوجود د دې چې په پولیسو بریدونه کیږي خو د پولیسو مورال پورته دی.
دغه زموږ د ټریننګ غرض او غایت هم دی چې لکه دغسې حالات واقعیت ته دي همیشه تیار وي. لکه دا پولیس ته د دې انفرادیت هم دا دی چې دا لکه دغسې هغه ته کوم تیاری هم د دې حالاتو دپاره دي ساتي دي ته دا وسایل ورکوي چې که خدای مکه دغسې حالات راشي نو پولیس به هغوی الحمدلله پولیس مورال لکه د تا تاریخ اوچت دی.
نن وړاندې سوات پنګوره پولیس ټریننګ مرکز کې 1409 د صوبې بیلابیلو سیمو پولیس وانانو شپږ میاشتې تربیت پوره کېدو دستوره کې جسماني کرتبونه نښه ویشتل او د پریډ مظاهرې وکړې. د هریپور محمد شهزاد چې شپږ میاشتې د پولیسو تربیت واغستو وایي چې تربیت سخت وو خو ډېر صحیح زده کړل.
موږ ته دې کې سویمنګ وخوایا او باکسنګ وخوایا کراټې را تخیل لیا او فایر هر قسمه فایر موږ تخیل لیا. انشاءالله موږ دشمن سره مقابلې لپاره شانه بشانه هر وخت تیار یو او انشاءالله موږ به د عوام خدمت کوو او خپل وطن کې کی پی کی کې به امن را وختو کوشش کوو او انشاءالله د خپل عوام به ډیر ډیر خدمت کوو او دینه باوجود موږ ته لا او خلا او قانوني موږ ته خوایو.
د سوات پرستپ چیرمن خبریال شریزاده وای چې د خیبر پښتونخوا پولیس د وخت د عام جرمونو مخنیوي سره سره د ترهګرۍ مخنیوي لپاره هم کار کوي. پولیس د په ترهګرۍ قابو موندل لوی چیلنج دی خو باید سیاسي مشران د پولیس خپل کار ته پریدي.
چې تاسو پولیس سیاسي کوي مو ولې چې دی د هر چا لپاره قابل قبولي د هر چا تعاون به وسره د هر پارټي به وسره نه دا لکه زمام پولیس ته ستام دی او د بلم دی د بلم دی نو که حکومتي چارواکي هغه د خپل ځان لپاره د خپل مقاصد لپاره استعمالوي نو د عوامو همدردي نه کمی.
نوی تربیت اغستونکو پولیس اهلکارو په دغه مهال د خوشحالۍ اظهار په ګډاګان وکړو. چارواکي وایي چې دغه پولیس اهلکار به د صوبې بیلابیلو سیمو کې اوس باقاعده ډیوټي کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
د خیبر ضلع په ریګي للمه کې د اکتوبر له 11 تر 14 د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې د پښتنو قومي عدالت یا لویه جرګه په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره حکومت ته 2 سپارښتنې وړاندې کړې دي. اوس پښتنه داده چې آیا حکومت په دا غوښتنې څنګه عملي کوي. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د صوبایي وزیر پښتون یار خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې صوبایي حکومت په دغه اړه څه پلان لري. دی وایي
شرکت
خپل نظر نگرانی کې کوله نو پرون کې وکوشو زه خپل ذاتی تور باندې بنو درته ما خو سیم سے خپل لاړو اسمبلی ته دی په حوالے سره پارٹی میٹنگ وشو پارلیماني پارٹی او اسمبلی ته لاړو اسمبلی کې پدې باندې باقاعده د خپل تقریرو کو په اسمبلی کې او د جرګې چې څه شرم کړی څه څه شرایط دي څه ډیمانډ ورکړی ټول چې د سونه زموږ ګوندونه ناست په اسمبلی کې هغه ټول ته یو مسیج دی اسمبلی فلور ته دا ورکو چې دې خلکو یو ډیمانډ یو خبره جوړه کړه او ته لاسته خبر کړی دا چې متراکړه نو موږ ته ځا په کار چې موږ په دې باندې نسته یو کو د دې د ریمانډونو موږ مخکې وړاندې کو تاسو بیا کوم سره دي چې هغه سبا د تم مزدور کې وکړه مرکز سره دي چې عیني اختیارات وړاندې دایره کار لاندې موږ په دې باندې ورکې وکړو خدام ویل شم چې پر روان ورځ کې به سونه پارلیماني پارټي دي لکه سرنګې په دې جرګه په حواله سره چیف منسټر صاحب ټولې راغوښته وې دا هم امکانات شته په یوسف ورځو کې چې ټول دغه جرګې چې کومه یو کمیټي ټکلې ده هغه سیم هاوس ته روغاړي او دې ته یو جرګه ته جوړه کړي چې په دې باندې موږ
حجی اوس جی جرګه چې څنګه وشوه دا د بدمنې په موضوع باندې او د دې غوښتنه په خیبر پښتونخوا کې امن په ځای کولو و سمدستي بسی په بنو کې بریدو شو پای کې ډېر لوی مرګ جوب لواوړی دا نو دا څه پیغام خی د بمی برید چې شوی دی یا دا وسلوال برید چې شوی دی په بنو کې په دې څه تفسیر کوي حکومت د امن پر ځای کولو لپاره عملی څه اقدامات کوي
خبره دا ده چې الحمدلله بنو ډېر هټه تباہی نه بچوي د پرون راست کوم د خیبر پختونخوا پولیس او بل عموم زموږ د ډیسټریکټ بنو پولیس کومه بهادرې مظاهره کړې ده په بنو کې نو هغه د وجه ډیمیج نو امن سره کوششونه روان دي خلکو د ازم پهلم داسې وو چې موږ د نقصانات جوړ کړو چونکه بس صوبای حکومت خپل دادې چې پولیس ته ریسورسز وسایل ورته پوره کوي کوشش لګیا دي او پر روان وخت کې به ان شاء الله د خیبر پختونخوا پولیس او بیا د صدرن بیلټ چې څنګه د جنوبي ضلع پولیس ته ان شاء الله دیتا کا بختر بندي کا دیتا بلټ پروف دي ګاډي دي یا نور دي څه ضرورت ان شاء الله هغه د پر پیسې صوبای حکومت جاری کړی دي
یو پختنه دارو چې دیږي پختونیار خان چې ځنی خلک به موږ وایو چې دا نه وکی کوي چې د تحریک انصاف د حکومت ټول توجه چې دا غد پارټي د مشر عمران خان په خوشی کولو باندې دا او ډر اسماعیل خان کی بنو کی جنوبی اضلاع کی ورسته روزه د امنیت وضع خرابیږي تاسو به څنګه دا حالات ښه کوي
ګوره دا زمونږ د شروع ورځ نه سیم سره په بلد وزیر الله صاحب په سیټ وزیر الله سپیچ پکړه ده پر په اسمبلی کې دا خبر کړه ده او زما لیډر عمران خان هم دا خبر کړه ده چې ټوپک د مسله حل لري مذاکرات د مسله حل لري اوس کيو سره بیا خامخه د ریاستی ادارې چیلنج کوي یا د ریاستی خلاف ټوپک اخلي یا د علاقې امن او امان خرابوي نو زیره خبره ده د صوبای حکومت ته او کب یا نور څه دی به ضرور په خپل حرکت کې راځي او د خلکو خلاف په خپل کاروای کوي خو موږ کوشش داده دی چې موږ دا شی کنټرول کړو د دې لپاره سیم سے بنو کې چې کله امن پسند راوتلو هغه نه پس بنو کې لاړو بیا او سره په کوم ځا زمونږ د اپک کمیټي میټینګ په پاره کې بنو ته په حیثیت مبصر درجه مو ورکړه خلک هم کینه ولاغه ته په ډیبیټ کول چې ځکه تمبر کو دا سونه های افیشلز د اپک کمیټي کوم په هغه سره او بیا یو امن اگریمنٹ هم درته روان شو چې په یو څه کنډیشنز زمونږ د جرګې خلکو یې خو هغه باندې خبرې وشوې خو پیسفل هغه شی روان خو زه وایم چې په یو ورځ باندې کورم انسان کورم نشي ټیک کولای
دا وو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر پختونیار خان چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د قامی جرګې د سپارښتنو په اړه زموږ د همکار شاهین بنیري سره خبرې کولې
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
په پیښور کې د خزو ادبی فیسټیوال دویم ایډیشن د پرانستې دستوره شوې دغه دستوره د شهید بنظیر وومن یونیورسټي پیښور پوهنتون او غیر دولتي تنظیم دوستي په مرسته د ادبی پوهاوی د سرخط لاندې د پیښور نشترحال کې را جوړه شوې و چې پکې ګڼ شمېر زده کوونکو لیکوالانو دانشورانو او د ژوند د بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکو خلکو شریکت وکړه په دې موقع د ادب سره تعلق لرونکو ځنې کسان ویل غواړي چې د لیک د لارې ولس د پوهاوی په مرسته کې خپل کردار ادا کړي بل خو د فیسټیوال منتظمین وایي چې د خزو لیکوالانو صلاحیتونه په ډاګه کول غواړي دا چې داسې قسمه ادبي دستوري سمره ګټوري دي تفصیل یې د اسماګل په دې ریپورت کې اورو
د دستوري منتظمې ثانیه سراج مشال ریډیو ته ویل د داسې قسمه غونډو مقصد یې خیبر پښتونخوا کې د لیک لوست سره تړلو خزته پلیټ فارم ورکول دي
بنیادی مقصد دا دے چې موږ یو پلیټ فارم ورکو ټولو جنکولا خزولا چې کوم لٹریچر سره حوالے سره یا اینی ڈسکورس چې پروڈیوس کی په هر سبجیکټ کې موږ هغه د پاره پلیټ فارم ورکو څنګه مین سټریم ورته بیک ورډ علاقے هغه نه ډیر زیات خلک راغلي وو هغه خپل کار دلته کې لاسټ فیسټیول کې پریزنٹ کړو دا کسي موږ آرټستانو لم موقع ورکو چې هغه دلته کې خپل آرټ ډسپلی سټوډنټس د دې وخت نه پوهې شي چې موږ د وخت ضرورت څه دی سوسائٹی تا غی ډیر خ آؤٹ پٹ ورکول شي کتابم ضروری دی خو د دنیا د حالات نه د اهم مسائل نه ځان خبرول ډیر ضروری ده
د زنانو ادبی دستوری په موقع لیکوالی او شاعری سمینه قادر مشال ریډیو ته ویل موجوده دور کې په لیک لوست پام را ګرځول اړین دي باید چې داسې قسمه دستورو له دوام ورکړل شي
نن زما په کتاب باندې دلته په دې خبره وشوه خو بیسیکلی زه یم شاعره زما د خپل یو شعر دی چې د جیل خانی زنجیر له شرنګ ورکوم لگ تنس کوم په اولو لمر باندې هغه خلکو کې بیداری راوستل زموږ احساسات یې قیدی کړی دي دادا سے نہ چواقی پہ یو جیل خانہ کی یو بندے یو احساس دے چے ایجوکیشن لے توجہ ور کریشی طب لے توجہ ور کریشی او مونگا لکوالان چی کم یو دا قلم پہ زور باندی پخل کو باندے دا خبر امنو چی مونگا ٹول امن غختون کیو مونگ ٹول امن خوخون کیو مونگا امن غوارو
د زنانو لیکوالو ادبی دستوري مشر میلما پیښور کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو تخپل خبرو کې د خځو لیکوالو لپاره را جوړ کړی ځانګړی دستوري ستاینه وکړه نو موړی ویل
دا زخم چې ډیر زبردست بیٹک ډیر زبردست پروګرام او موږ ته پکار دي دا سب پروګرامونه په ټول صوبا کې موږ کېږي بلکې ټول ملک کې کېږي او دا چې کوم انریست کوم انتشار دې د موږ په واشرا کې هم دغه سب پروګرامونه دې شي خاتمه کولای شي
دستورو کې شریک کې د شهید بینظیر وومن پوهنتون زده کوونکې تنزیلا کریم مشال ریډیو ته ویل نننۍ دستورو کې ورته په مختلفو موضوعاتو او ادبی اړخونو معلومات ترلاسه شول او غواړي چې په خپل ژوند کې عملي کړي
دیکھیے مونږ ته دا پتہ ولګی دا لٹریچر صرف دانه دے چې شاعری شو ادب شو دینا باوجود هم پدې کې ساينسزم راځي اور پدې کې انټرپرینورشپ هم راځي دا سوچ زمونږه بلډ شو چې مونږ به مخ کې هم لکه فیمیلز پختون فیمیلز چې کم دي خپل شاعری مخ کې وړاندې بوزي
د دستوري منتظمینو په خبره موجوده وخت کې د طالب علمانو زده کړې عملي کول ضروری دي چې راتلونکي نسلونه د خپل تاریخ او کلتور نه خبر وي نو نړۍ کې به هر ځای د خپل هیواد نمائندګي په غوره توګه کول جوړوي آسمګل مشال ریډیو پیښور
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورت ته ورځو د بومندو د انبار تحصیل اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه سیمه کې له پیښور تیر شوی لوی سړک باندې خواوشا 15 کاله وړاندې د جوړولو کار پیل شوی خو تر اوسه کندې کپرې پروت دی بلکې د دوی په وینا د وړاندینی حالت نه هم ډیر خراب شوی دوی غوښتنه کوي چې حکومت دغه سړک د جوړولو چارې زر تر زر سرته ورسوي بلخوا په بومندو کې حکومتي چارواکي دا مسلې مني او وایي هڅه کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې دغه سړک د جوړولو لوچاره مکمل کړی په دې حق لا د سیمه د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکځه نور تفصیل راکوي
په مومندو کې د انبار لوی سرک الله هم نه دی جوړ شوی دا سرک 2000 کې اړنګ شو چې ګنې دا تل باندې سرک جوړ شي خو د انبار ورسوي اړنګ او کڼ کپر سرک ژوند په عذاب کړي د انبار اوسیدونکو یو تن میادات عثمان خیل چې د اکتوبر په 14 هم په دغه سرک د مومندو دروختون په ځای باجوړ تروانو مشال ریډیو ته وویل د خراب سرک د وجه د خپل مومندو لوی او وړو سرکاري روغتونونو ته نه ورځي د وویل دوی د باجوړ نه وګي او یا خار روغتون ته ورځي او هغه مزل هم د یکون او د غلنې په نسبت زیات دی
بل دې خبره ده چې دا روډ دومره زیات خراب دی چې منګ مریض باجوړ خار هسپتال ته وړو نو منګ ته ډیر زیات تکلیف دی منګ با چې مخ کې روډ جوړو نو منګ با درې درې نیم سو روپو پېټرول واچول منګ با په بالکل کار هسپتال تر رسیدلی شو وس دا روډ دومره زیات خراب دی ا د ټیرونو او د نور موټر سایکل مسله خو څه کې چې د شپږو سو روپو منګ پېټرول واچو او منګ کار هسپتال ته نه رسي
مقصود خان عثمان خیر مشاهد رډیو ته وویل دغه سرک شاوخوا 1.5 کیلومتر او هغه کې ځینې ځایونه کې په سرک روړی یا مېده شوی کانو خواچول شوی خو تر کولی شوی لا هم نه دی د زیات کړه دغه سرک باندې نه یوازې د کلو خلک تیریږي بلکې دا کمرشل یا کاروباری سرک هم دی ځکه دغه تل د کیمور او ګمبتی نه قیمتي سنگ مرمر کارخانه ته وړي شي
کوم تجارت کو د باجوړ پلارې کو نو ټول روزګار زمونږ دغه سره دی نغه نور ارڅ ته وبسکنه موږ ډیلیوري مریض سره څوک یا د سیو مریض چې هغه سکډن کړي یا دغه مریض سره موږ څوک یار هغه روډ د سی روډ نه کنه کند کپر دی بالکل یو یو فټ کړه دا نو موږ د حکومت لپاره زور د مطالبه کوو چې په دې قوم باندې رحم وکړي، په دې قوم پر مریضانو باندې رحم وکړي، په دې قوم پر سټوډنټانو باندې رحم وکړي.
د امبار آبادی دوه تیزر ده، دغلته های سکول او یا کالج هم نشته، زده کوونکي بیا غلنی یا کون پیښور او نورو سیمو ته په دغه سرک ځي. تر دغې علاوه کوم لوی روغتون هم نشته، نو مریضان هم دغه سیمو ته وړلی شي. عبدالله پشتین هم د امبار اوسیدونکی دی، هغه په یو کالج کې د انفارمیشن ټیکنالوژي مضمون زده کوونکی دی. ده وویل د ده په شمول د دغه سیمې ټول زده کوونکي د ډېر مشکل سره مخ دي. دغه سرک چې شاوخوا 5 کال دی چې ورباندې د ودانۍ کار شروع شوی خو تیار نه شو، نو تر کله پورې به تیار شي؟ مشاهد راډیو هم دغه پوښتنه د مهمندو د ترقیاتي کارونو لپاره د صوبایي حکومت لخوا ټاکل شوی مشر او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومننا کړي.
موږ له کوشش شروع کړی دی حلله دی وکړي چې انشاءالله دغه کوشش کامیاب شي. ما CNW منسټر ته ویلو چې دا زموږ دغه اشاله مسله ده او په دغه باندې د ټولو خلکو ضروریات دي او تګ راتګ دی او ډېر سخته مجبوري ده.
د امبار دغه سرک نه یوازې امبار تحصیل کې بلکې د پنډیالي د اوران پل نه اړنګ شوی. ځینې ځایونو کې ورباندې د ودانۍ کارونه غوښوي، ولې امبار تحصیل کې د باجوړ تر سرلړی سرحد پورې لا هم نه دی جوړ. شانواز ترکزه، مشال ریډیو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.